السلام علیکم د ماسپخین دو بجې دی دوستانو د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه ز رضوان مراد وړاندې کوم. د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او پکې اوري چې په افغانستان کې د اروپای ټولنې سفیر وایي د افغانستان په عدلي او قضایي سیستمونو کې د نړیوالو پروژې په سمه توګه نه دي عمل شوي او باید په دې برخه کې شفافیت رامنځته شي. د نورو راپورونو سربیره دا هم اوري چې په ننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه مشاعره او میله پیل شوې ده. د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي عراق ته ولاړ څو هلته د ده په خبره سخت بشري وضعیت له نږدې وساري. د ناتو سازمان غړي هیوادونو سفیران او د روسیې سفیر نن په بروکسل کې د 2018 کال د ناتو روسیې شورا د لومړنۍ ناستې په خاطر غونډې شوی او په بیلابیلو مهمو مسلو بحث کوي. خو په سر کې له رحمت الله افغان څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هیواد کې د روانې جګړې د کابو کولو لپاره افغان ځواکونه لا زیاتو الوتکو ته اړتیا لري. د افغانستان د مدني ټولنو بنسټ فعالان وایي حکومت هڅه کوي د نویو او لویو مسایلو په مطرح کولو سره د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي. او د فاریاب سیمه چارواکي وایي چې د شیرین تګاب ولسوالۍ اړوند د اسلام کلا په امنیتي پوستو یې د وسلوالو طالبانو ډلې حمله په شا تمبولې. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هیواد کې د روانې جګړې د کابو کولو لپاره افغان ځواکونه لا زیاتو الوتکو ته اړتیا لري. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنیش نن ازادي راډیو ته وویل دا مهال امریکا افغان حکومت ته شاوخوا 150 بیلابیل الوتکې ورکړي او دا لړۍ همداسې دوام لري. هغه وایي اړتیا ده چې له 200 تر 300 پورې زیات الوتکې د افغانستان په هوایي ځواکونو کې دندې ترسره کړي. د راپورونو له مخې یو جک پوړی امریکایي پلاوی افغانستان ته راځي او د بیلابیلو مسایلو ترڅنګ افغان حکومت ته د 200 الوتکو د ورکړې موضوع هم له افغان چارواکو سره مطرح کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال وایي د شورا د مشر په نشتون کې دغه شورا د اجرایي چارو په ګډون له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ ده. د سولې عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل د شورا د مشر د ټاکلو پریکړه له ولسمشر سره ده او په دې برخه کې د سولې عالي شورا کوم ځانګړی کاندید هم نه لري.
سولې عالي شورا رئیس چې نوي مخکاره خبره ده چې چارې هغه څه چې لازم دي هغه په مخ نشي تلای او د نړۍ نه د سولې عالی شورا دوستونو سره مخ ده.
د سولې عالی شورا په خانه مشر پیر سید احمد ګیلانی د تیر کال په دلوي میاشت کې وفات شو خو حکومت تر اوسه دغه مقام ته څوک نه دی ټاکلی. د افغانستان د مدني ټولنو بنسټ فعالان وایي حکومت هڅه کوي د نویو او لویو مسایلو په مطرح کولو سره د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي. د مدني ټولنو بنسټ رئیس نعیم نظری نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې حکومت اوس هم د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره لازمه اراده نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي که په انتخاباتو کې د استفاده کوونکي ټکنالوژۍ په اړه تخنیکي مطالعات او بحثونه ژر پایته ونه رسیږي نو ښایي په رمضان لمریز کال کې انتخابات امکان نه لري. او د فاریاب سیمې چارواکي وایي چې د شیرین تګاب ولسوالۍ اړوند د اسلام کلا په امنیتي پوستو یې د وسلوالو طالبانو ډله ییزه حمله په شا تمبولې ده. د فاریاب د امنیت قومندانۍ ویان عبدالکریم یورش ازادي راډیو ته وویل چې د حمله تیره شپه سوې ده چې د افغان ځواکونو له ځوابي حملې سره مخ سوې چې له امله یې دوه طالبان وژل سوي او یو بل تن ټپي دی. په ورته وخت کې د شین تګاب ولسوال سید لقمان وای طالبانو قصد درلود چې یادې پوستي ونیسي خو له شاوخوا نیم ساعته جګړې وروسته په تیښته بریالي سول. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه صفي الله استانکزای وړاندې کوي.
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوتیرس عراق ته ورسید څو د خبره سخت بشري وضعیت و ارزوي. ښاغلی ګوتیرس داسې وخت عراق ته رسیږي چې عراقي پوځیان د اسلامي دولت ډلې له کنټروله د شمالي ښار موسل د بیا نیولو لپاره عملیاتو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي نن په خپل ټویټر لیکلي چې د ملکیانو خوندیتوب باید سل په سلو کې لومړیتوب ولري. تا تمه و چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د عراق کوردمیشتي سیمه مرکز اربیل ته تر تلو مخکې په بغداد کې د عراق له صدر اعظم حیدر البادی سره وګوري. عراقی پوځیانو په اکتوبر میاشت کې د امریکا متحده ایالاتونو په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د هوایي حملو په مټ په عراق کې د اسلامي دولت ډلې د اصلي مرکز موصل ښار د بیا نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړل او د دغه ښار ختیځې برخې ونیولې. په لکونو خلک په جګړو کې بند پاتې دي او یا د جګړې له ویرې خپل کورونه پرې ایښي دي. د امریکا متحده ایالاتونو په هوایي ایالت کې یو فدرال قاضي د کډوالۍ په برخه کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د اجرایي فرمان د عملي کېدو د مخنیوي په خاطر خپل حکم تمدید کړ. قاضي ډیریک واټسن د ترامپ د اجرایي فرمان تر ضد د هوایي ایالت د شوې دعوا تر حل پورې د خپل حکم د تمدید لیک پرون لاسلیک کړ. د کډوالۍ په اړه د ولسمشر ډونالد ترامپ د اجرایي فرمان هدف دا دی چې امریکا متحده ایالاتونو ته د موقت وخت لپاره له عمدتاً شپږو مسلمانو هیوادونو سومالیا، ایران، سوریه، سودان، لیبیا او یمن د خلکو د ورتګ مخه ونیوسي. له دې مخکې اعلان شوی و چې اجرایي فرمان به د مارچ په 14مه اجرا کیږي. وروسته له هغه چې یو قاضي د کډوالۍ په اړه د ترامپ د جنوري میاشتې اجرایي فرمان وزنډاو، هغه د مارچ په 16مه بیا کتل شوی فرمان لاسلیک کړ. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن به نن د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې په لارو چارو خبرې وکړې. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی تیلرسن پرون د دغو خبرو د ترسره کولو لپاره د ترکیې پلازمینې انقره ښار ته ورسید. د متحده ایالاتونو او ترکیې چارواکي به په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې د ماتولو په خاطر د روان کمپاین په سر بحث وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د بیان لمخې ریکس تیلرسن به د امریکا متحده ایالاتونو او ناتو د متحدینو د پوره همکاري ډاډ ورکړي او همدارس به د سیمې په باثباته کولو کې د ترکیې په مهم رول ټینګار وکړي. د ناتو سازمان غړیو هیوادونو سفیران او د روسیې سفیر نن په بروسل کې د 2018 کال د ناتو روسیې شورا د لومړنۍ ناستې لپاره سره غونډ شوې دي. د ناتو سازمان سرمنشي ینز ستولتنبرګ وویل چې نننۍ خبرې به تر ډیره په ختیځ اوکراین کې په کړکیچ د افغانستان امنیتي وضعیت او سیمه ییز تروریستي ګواښ وڅرخیږي.
We will have a meeting of the NATO Russia Council later on.
دا وی مګنن د ورځې په وګدو کې د ناتو روسي شورا غونډه لرو. زه د دې لپاره خوکم چې تیر کال مو درې واره غونډه وکړي او دا د سکل لمړنۍ غونډه هم کوو. په نننۍ غونډه کې به په اوکراین او شاوخوا سیمو کې د کړکیچ، د افغانستان د وضعیت او سیمه ییز تروریستي ګواښ په اړه بحث ولرو او بیا به د پوځي فعالیتونو روڼتیا او د خطرونو د کموالي په سر هم خبرې وکړو. خالص ستولتنبرګ ویل نن به د ډیپلوماټانو ته د ناتو سازمان د پوځي امادګۍ په اړه هم معلومات ورکړل شي. د ناتو سازمان سرمنشي د نن ورځې غونډه د دې لپاره چې په سرحدونو کې د په خبره پوځي فعالیتونه زیات کړي دي، د لا زیاتې روڼتیا او لا زیاتې وړاندې د لوري لرلو په خاطر مهمه وبلله. او د امریکا متحده ایالاتونو په تکزاس ایالت کې په یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 14 تنه وژل شوي دي. د تکزاس ایالت د عامه محافظت ادارې یو چارواکي کونارت هین ویلي پیښه پرون د سن انتونیو ښار لویدیځ ته په 15 کیلومتره کې د کلیسا د یو وړوکي بس او یوې لارۍ د ټکر له امله رامنځته شوې ده. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اروپای ټولنه وی د افغانستان په عدلی او قضایي سیستم کې د نړیوالو د اصلاحاتو پروژې په سمه توګه نه دي تطبیق شوی. په دې اړه مفصل ریپورت اوریدل شي. پروان خبرونه کې دا هم اوري چې د کندهار امنیتي چارواکي وی په نیشول سوالی کې د طالبانو پر ضد کامیاب عملیات ترسره کړی دي.
په وژل شوی کسانو کې ملا رحمت الله چې د طالبانو یو قومندان وو هم شامل دي.
د نور ریپورټونو سربیره دا هم اوري چې د افغانستان له قانونو د ساري او شمیر بنسټونه وایي چې د قانونو په برخه کې حکومت په خپلو کړیو شمنو عمل نه دی کړی. د کونړ چارواکي وایي چې او سیمیز خلک وایي چې دغلته په دې وروستیو کې داعش د طالبانو پر ضد تبلیغاتي کمپاین پیل کړی دی او خلک ویره لري چې د دواړو لړ ترمنځ لانجه او جګړه به ولسی خلکو ته د سر او مال تاوان واړوي. د نور راپورونو سربېره دا هم اوري چې د هلمند والی ډاډ ورکوي چې پر روان اوړي کې به د لشکرګاه شاو خوا سیمې د دولت د وسلوالو مخالفانو له فعالیت پاکوي. په ننګرهار کې د نارنج ګل مشاعره او دودیزه میله پیل شوې ده.
زما په نظر باندې یعنی په لسګونو لیکوالانو شاعرانو پیدا کړي دي همدې غونډو همدې مشاعرو او زما په نظر باندې دغه د نارنج ګل دودیزه مشاعره هم ډېر رول لرلی شي.
او د کرکټ مینوالو ته خبر دا ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم با په جون کې د ویسټ انډیز د کرکټ له لوبډلې سره درې ورځنۍ او درې شل اوریزي سیالۍ ترسره کړي. کور کله 19 پروګرام د خبرونه په دوهمه برخه کې خبريږي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. په کابل کې د اروپای ټولنې استازه مایکل ملبند وایي چې په افغانستان کې په خاص ډول د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې د اصلاحاتو پروژې په سمه توګه نه دي تطبیق شوي. دا په داسې حال کې ده چې نوموړي په دې وروستیو کې د افغانستان پر عدلي او قضایي سیستم انتقاد کړی او ویلي دي چې په دې سیستم کې د فساد له امله افغانستان خلق اکثر وخت د دولت وسلواله مخالفانو ته مخه کوي. د افغانستان حکومت او لوی سرنوالی بیا د نوموړي خبرې رد کړې دي او وایي چې په ټولو برخو کې کافي اصلاحات شوي او د اصلاحاتو پروسه دوام لري. په دې اړه له یوسف خان زدران اورو.
اروپایي ټولنه د هغو پروژو نتیجې چې د نړیوالې ټولنې په مرسته د افغانستان په عدلي او قضایي ارګانونو کې عملي شوي د قناعت وړ نه بولي. په افغانستان کې د دغې ټولنې سفیر فرانس مایکل میلبن له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې د دې ستونزو په تړاو اندېښنه ښودلی وایي په دې اړه به بیا کتنه وکړي. هغه وایي له دې وروسته به ډېر تمرکز په دې وي چې د اداري فساد پر وړاندې سیاسي اراده ډېره او پیاوړې شي. دی وایي زه فکر کوم چې د پروژې د عملي کېدو په برخه کې ستونزې موجودې دي او موږ یې له نتیجو خوشحاله نه یو. پروژې په لوړو لګښتونو تطبیق شوي خو هغه نتیجې چې هیله یې کېدله ترلاسه شوي نه دي. ښاغلی میلبن د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې ستره ستونزه د بشپړې سیاسي ارادې نشتوالی ګڼي. خو د وړتیاو لوړولو د یوې موسسې مسؤله حسینه حسین بیا په دې باور ده چې نام نه یو اداري فساد کمزوري مدیریت د پروژو څخه سم نه څار او د قراردادیانو لخوا د پروژو څولاسه کېدل هغه څه دي چې د پروژو اغېز او ګټې یې کمې کړې دي. د راپورونو له مخې نړیوالې ټولنې د 2000 لومړي کال رئیس له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو مرسته کړې ده. د افغانستان په عدلي او قضایي ارګانونو کې د اصلاحاتو بهیر د لنډمهاله ادارې رئیس ایټالیا رهبري کړی خو تر څنګ یې د قانون د تنفیذ او حاکمیت په برخه کې د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې یا یو ایس ای آی ډی او اروپایي ټولنې ګڼې پروژې عملي او یا لږ تر لږه د دې پروژو مالي ملاتړ یې کړی دی. هڅه مو وکړه چې د پروژو د تمویلونکو او یا د اروپایي ټولنې د دا ډول څرګندونو په غبرګون کې د افغانستان د سترې محکمې نظر واخلو. خو د دې بنسټ ویان عبدالله عطایي په دې اړه د څه ویلو ډډه وکړه. خو د افغانستان د اقتصاد وزارت د اروپایي ټولنې د سفیر څرګندونې نه تاییدوي وایي هغه پروژې چې افغان حکومت عملي کړي له بشپړ شفافیت څخه برخمنې دي. د یاد وزارت ویان سهراب بهمن د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هر څومره پیسې چې لګول شوي حکومت یې په اړه معلومات ورکولو ته حاضر دی. دی وایي هغه پروژې چې د افغان دولت لخوا په مصرف رسیږي د هغوی له ټولو څخه په ټوله معنا حساب اخیستل کېږي او چې څومره پیسې لګول شوي او یا یې لاسته راوړنې څه دي افغان دولت د هغو راپور ورکولو ته حاضر دی. د نوموړي په باور هغه پروژې چې د مرسته کوونکو هیوادونو لخوا تطبیقیږي او یا موسسو ته ورکول کېږي دوی یې یوازې څارنه کوي او بس. افغان کارپو مطیع الله خروټه بیا وایي چې له ډېرو پروژو سم څارنه کېږي او دې کار په کیفیت اغېز کړی دی. له دې سره د پروژو د تطبیق د یوې موسسې پخوانی مشره حسینه حسین بیا هم حکومت ته د ملامتۍ ګوته نیسي. وایي په هغه صورت کې چې پروژې په معیاري توګه نه وي عملي شوي حکومت یې باید تسلیمۍ ته زړه ښه نه کړي.
د یوسف خان زدران په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازی وایي د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې د نړیوالو پروژې د نړیوالو پروژو تطبیق د قناعت وړ نه دی او افغان حکومت باید خپله سیاسي اراده په دې برخه کې څرګنده کړي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت پنیش ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد تازه عملیاتو کې د هغوی یو قومندان او وسلوال وژلي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له کندهار په زموږ همکار صادق رښتینی رپورټ لري.
په کندهار کې د 215 تل کلي اردو د قومندانۍ ویان احمد صادق کیسه ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 4 ساعتونو کې د افغان ځواکونو په ګډو تصفیوي عملیاتو کې چې د کندهار پنیش ولسوالۍ کې روان دي د وسلوالو طالبانو د سری کتیه ډله چې مشر یې ملا رحمت الله کول د خپل ولس نور ملګرو سره ووژل سو. د شاغلی صاحب په وینا په دغه عملیاتو کې افغان ځواکونو ته یو شمیر وسلې او مهمات هم په لاس ورغلي.
د 215 اتل قل اردو د لومړی پلې لوا د ضربتي قطعات کماندوان ملي پولیس او ملي امنیت په کده تعرضي تهاجمي او تصفوي عملیاتو کې په تیرو څلورو ساعتونو کې د کندهار ولایت په نیشت ورسوالۍ ترسره شول. په نتیجه کې 13 دهشت افغانان وژل شوی دی. په وژل شوی کسانو کې ملا رحمت الله چې د طالبانو یو قماندان و هم شامل دی. همدارنګه یوه دیپو د انفجاریه مواد او مهمات هم کشف او شنډ شوی دی. په دې دیپو کې یوازې 500 القمنونه هم شامل و.
چارواکي وایي چې د ملا رحمت الله په نوم د وسلوالو طالبانو د دغه سری کتې ډلې چې ځانګړي روزنه او تجهیزات لري دوه ځله د نیش ولسوالۍ د نیولو هڅه وکړه. د چارواکو په وینا د وروستۍ حملې وروسته افغان ځواکونو د دغه ډلې او نورو وسلوالو پر ضد دا تل په نوم عملیات پیل کړی چې اوس هم جریان لري. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
و امریدل چې د کندهار په نیش ولسوالۍ کې دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیات شوي دي. بلخوا په کونړ کې عام خلک او سیمه ییز مقامات وایي چې داعش په نامه ډلې دغلته د طالبانو پر ضد شبنمې خپرې کړي دي او د طالبانو ته ګواښ کړی چې دوی باید د خپلو وژل شوو ملګرو بدل ترې اخلي. د سیمې خلک اندېښنه لري چې که دواړه ډلې په خپلو کې دغلته نښلي او یو د بل پر ضد فعالیت کوي نو ولس ته به پکې د سر او مال تاوان ورسیږي. له کونړ نه روحلان وری رپورټ لري.
د کونړ شیګل ولسوالۍ په شینکوړک سیمه کې تېره شپه د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې خبر پاڼې غورځولي. په یادو پاڼو کې د وسلوالو طالبانو مشر ملا هیبت الله په عکس باندې په سره رنګ درد خطونه کش کړي او طالبانو ته ګواښ کړی چې د خپلو وژل شوو ملګرو بدل بدرې اخلي. له خلکو یې هم غوښتي چې د یادې ډلې ملاتړ وکړي. د شیګل ولسوالۍ د شینکوړک سیمې اوسیدونکي فضل واحد ازادۍ راډیو ته وویل چې تېره شپه له تیارې څخه په ګټه اخیستنه د داعش ډلې پورې تړلو کسانو د دوی په کلي کې په خپله ګټه تبلیغاتي پاڼې غورځولي دي.
د شپې په جمعتونو کې داعش دغه سټیکر یا ورق خپل دعوتنامې خورې کړي دي لګولي دي او په ځینو ځایونو کې چې هلته یېره لري چې مطلب څوک رامنه راونه وځي یا مې څوک ونه نیسي نو هلته روغ روغ سټیکر ارته لري او په دې کې دا غوښتنه شوې ده چې خلک دې هم د داعش سره یو ځای شي او طالبانو ته ګواښ کړی دی ګوتڅنډنې کړې ده چې دغه زمونږ ته زیات ځاني او مالي زیانونه اړولي دي.
هغه وایي کلی اسدآباد سره نږدې پروته او باید چې دولت د دغو وسلوالو د نورو فعالیتونو مخه ونیسي.
زمونږ سیمه او کلی چې مرکز اسدآباد ته په 3 کیلومتره کې پروت دی نو دغه ځای ته راورسېدل نو خطر موجود دی. نو موږ د دولت نه غوښتنه دا کوو چې د دغه څه مخه ونیسي او په دې سیمه کې ډاډمن امنیت رامنځته.
په کونړ کې د داعش وسلواله ډله په داسې حال کې د شپې لخوا خبر پاڼې تیت کوي چې 4 ورځې وړاندې د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی محمد په کونړ کې د یادې ډلې شمیر شاوخوا 4000 وښوده. خو د ننګرهار مسؤلینو په هغه ولایت کې د داعش شمیر نږدې 1000 تنه ښودلی و. که چیرته د کونړ د ولایتي شورا د رئیس خبر رښتیا وي نو له ننګرهار څخه کونړ کې د یادې ډلې شمیر 2 چنده زیات دی. د کونړ امنی قومندان پاسوال جمعه ګل همت که څه هم چې د داعش لخوا د خبرو کړو تبلیغاتي پاڼو پاړه څه نه وایي خو دا تاییدوي چې د ولایت په یو شمیر سیمو کې د داعش ډلې د جلب او جذب چارې روان دي.
او داعش هم چې د مزار په دره کې د دیوګل په دره کې یعنې د نورګل په ولسوالۍ کې په چپه دره کې همدا شکل په وټاپور کې همدا شکل د مانوګي په ولسوالۍ کې په مختلفو ولسوالۍ کې خپل فعالیتونه شروع کړي دي. په دې کې شک نشته چې د داعش تورستان چې د افغانستان د کلچرو د افغانستان د خلکو د کلتور د انانی خلاف عملونه کوم دوی په کوټو په چراګامو او د جلال آباد په نور ولسوالۍ کې هغه عمل چې دوی ترسره کړی دي زه په دې باور یم چې شاره د کونړ مجاهد ولس به هیڅکله د دوی دغه ناروا عملو ته اجازه ورنه کړي.
خلک ویره لري چې که چیرته یې په ولایت کې داعش یا د اسلامي دولت ډل خپل وسلوال فعالیت پیل کړي نو دلته به هم د ننګرهار په څیر د وسلوالو طالبانو د افغان دولت او د داعش ترمنځ جنگونه پیل شي، چې پکې به په جنگ کې د ښکېلو خواوو ترڅنګ ولسي وګړي هم مالی او ځاني زیانونو سره مخامخ شي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د هلمند والی وایي که مو په ژمي کې عملیات ونه کړل خو د هلمند د سقوط مخه مو ونیوله. حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې به د هغو سیمو د نیولو لپاره عملیات دوام ولري چې له لاسه وتلي دي. دمګړۍ د هلمند شپږ ولسوالۍ د وسلوالو په ولکه کې دي او په نورو کې د افغان ځواکونو وسلوالو ترمنځ جګړې روانې دي. د هلمند ولایتي شورا بیا د لشکرګاه پر شاوخوا د جګړو شدت اندېښمنه کړې ده، خو د هلمند چارواکي وایي عملیات روان دي او وسلوال له هغو سیمو څخه په شاکوي چې ښار ته نږدې دي. په دې اړه رپورټ له الیاس دایڅ خاورو.
د هلمند والی وایي ژمی د افغان ځواکونو په بیا روزنه او تجهیز تیر کړ، خو د خالد په نوم تازه پیل شو عملیاتو کې به هغه سیمې بیرته د وسلوالو ونیسي چې په تیر یو کال کې د افغان ځواکونو څخه دوی ته پاتې شوي وي. حیات الله حیات ازادي راډیو ته ومنل چې یو شمېر فرصتونه د لاسه ورکړ، خو ډاډه ورکړ چې ډېر ژر به د لشکرګاه پر شاوخوا روانې نامنۍ پای ته ورسیږي.
چې هغه قوتونه چې موږ په لاس کې لرو او هغه ظرفیت چې موږ لرو په امنیتي او برخه کې، موږ د هغې په بنا د عملیاتو پلان جوړ کړی او تر اوسه پورې الحمدلله موږ موافق روان یو. او ولسونو ته انشاءالله د دې اطمینان ورکوم چې موږ به د سږکال عملیاتي پلان په ترڅ کې انشاءالله وکولای شو چې ډېرې ساحې به د دښمن نه ونیسو او ډېر ځایونه به خوندي کړو.
خوشپړ میاشتې کېږي چې حکومتي مسؤلین په یوه خوله ښار ته په نږدې سیمو کې په نن او سبا کې د عملیاتو د پیل خبرونه ورکوي. د هلمند والی د خلکو د دین وکي په ځواب کې چې ولې د لشکرګاه پر شاوخوا او مرکزي ولسوالیو کې د ژمي پر مهال عملیات ونه کړل، وایي په دغه موده کې نه یوازې ځواکونه راتلونکو عملیاتو ته چمتو کړل، بلکې د هلمند او په خاص ډول لشکرګاه د سقوط مخه هم ونیوله.
موږ وکولای شو پروسه کال او یاده تر اوسه چې د دښمن هغه هجوم چې دوی په لشکرګاه باندې راوړی و، هغه هجوم چې دوی په هلمند باندې راوړی و، او د سیمې استخباراتو په واسطه باندې دوی غوښتل چې هلمند ته سقوط ورکړي، موږ وتوانېدو چې هغه دفع کړو او اوس الحمدلله موږ برعکس د پیشروی په حالت کې یو. نو هماغه ده چې اوس مو دا چانس پیدا کړی.
که څه هم د نادالي په یو شمېر سیمو کې افغان ځواکونه په عملیاتو بوخت دي، خو دغه عملیات د خپل سست حرکت له امله د خلکو په خاص ډول هغه کورنیو د نیوکو سره مخامخ دي چې د نامنوی څخه بېځای سوي او د بیرته تلو ورځې او شپې شماري. د هلمند ولایتي شورا غړی حسین علیزاده وایي وسلوال توانېدلی دي چې د نادالي د عملیاتو پر مهال جوړ شوي پوستې تر خپل بریدون لاندې راولي او په دې ډول روان عملیات له ستونزو سره مخامخ کړي.
واقعا عملیاتی که به سمت ولسوالی نادالی
دی وای رشتیا هم هغه عملیات چې د نادالی ولسوالی د مرکز په لور پیل شوي دي، متاسفانه څنګه چې د خلکو غوښتنه به حکومت وعده کړې وه پر مخ نه دي روان. عملیات ډېر سست روان دي او هغه سیمې چې تر دې دمه افغان ځواکونه نیولي دي ډېرې کمې دي. موږ د مرکزي حکومت څخه غوښتنه کوو چې د پراخه چانو د عملیاتو لپاره نه یوازې تازه دمې سرتیري راولېږي، بلکې کافي وسلې او مهمات هم اړتیا ده. که څه هم د ژمي په تیرو دریو میاشتو کې د لشکرګاه پر شاوخوا د جګړې شدت کم شوی و، خو په دې وروستیو کې بیا د ښار پر امنیتي کمربند د وسلوالو د بریدونو ډیروالي خلک اندېښمن کړي دي او پر حکومت له دې امله چې ولې د لازمو فرصتونو څخه ګټه وانخیستل نیوکه کوي. دا چې باندې دالي کې اوسني روان عملیات چې د سست او پټه په ولاړ حالت له امله د خلکو له سختو نیوکو سره مخامخ دي، کولی سي په راتلونکي اوړي کې چې د جګړې بل فاصل به وي د لشکرګاه امن ته ګټه ورسوي لا د وخت نه وړاندې خبره ده. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د مدني ټولنو شبکه وایي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون څرګندونې تر ډیره شعارونه دي او د کمیسون او د ملي یووالي حکومت د راتلونکو انتخاباتو یعنې په خاص ډول د ولسي جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدو لپاره تر اوسه نه لازم ګامونه اخیستي او نه یې په دې برخه کې کوم اصلاحات راوستي دي. واصل وصال پر رپورټ لري.
د افغانستان د مدني ټولنو شبکه وایي د ملي وحدت حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنې تر ډیره د شعار تر بریده دي چې له امله یې د ملي شورا ولسوالیو شوراګانو ټاکنې ورځ تر بلې ځنډیږي. د دغې شبکې رئیس نعیم نظري د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د ټاکنیزو اصلاحاتو په برخه کې لازم پرمختګونه نه دي شوي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اړوند چارې له خنډ او ځنډ سره مخ دي. موږ د دې ترڅنګ چې د ټاکنیزو اصلاحاتو په برخه کې د قناعت وړ پرمختګونو شاهدان نه یو، همدارنګه د راتلونکو پارلماني ټاکنو د ترسره کولو په برخه کې هم ډېرې ستونزې موجودې دي او د ډېرو کمو تیاریو شاهدان یو. ښاغلي نظري وویل د هیواد ثبات او د نظام مشروعیت د عادلانه او شفافو ټاکنو پورې تړلی او حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو غړي رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته ویلي چې د انتخاباتي او زور ټاکل، د نویو کارتونو د ویش، د رای ورکوونکو د نوملړ ترتیبول او د مالي او لوجستیکي ملاتړ ترلاسه کول هغه ستونزې دي چې د هواري لپاره باید اقدامات وشي. د قانون له مخې د ولسي جرګې انتخابات باید د 1940 لمریز کال په پسرلي کې شوی وای، خو دغه ټاکنې وځنډېدې او حکومت د ولسي جرګې له غړي غوښتنه وکړه چې خپل کار ته ادامه ورکړي. سره له دې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي په نږدې راتلونکي کې به د ملي او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو نیټه اعلان کړي، خو د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماج بیا د ټاکنو د نیټه اعلان په راتلونکو ټاکنو کې د ټکنالوژۍ په کارونې پورې تړلی بللی دی. نوموړي ویلي وو چې که په دې برخه کې تخنیکي څېړنې ډېر وخت ونیسي نو ښایي ټاکنې په 1946 لمریز کال کې هم ترسره نه شي. په همدې حال کې د افغانستان اجرایه ریاست هم ویلي چې حکومت په ټول توان د انتخاباتو د معیاري کېدو او اصلاح لپاره کار کوي او په دغه هیواد کې ټاکنې په اصلاحاتو پورې تړلې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره یې چارې په چټکۍ سره پر مخ سي. د دغه کمیسیون رئیس نجیب الله احمدزی د مدني ټولنو د دغو انتقادونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل
ډېر زیات کارونه کړي دي، مثلا هغه طرزالعمل او هغه لوایح په کمیسیون کې شتون درلود، هغه موږ ټول ریویو کړي دي، د سره تکرار کړي دي او د ضرورت او د قانون په اساس باندې پاغې کې موږ اصلاحات راوست. تر اوسه پورې د مراکزو د اسسمنت لپاره یا د ارزیابي لپاره موږ ټول طرزالعملونه او پریزنټیشن او هغه سپورټینګ ډاکومنټس ورته اړتیا ده او سره د بودیجې د موږ تیار کړی دي.
ښاغلی احمد سیبای د افغانستان حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شفاف او عادلانه ټاکنو د ترسره کولو لپاره قوي اراده او هوډ لري، خو دا چې د کمیسیون دا چارې کله او څنګه بشپړیږي هغه څه دي چې کمیسیون یې په مرستو خو مدني ټولنې په وړتیا او چټکو اقداماتو پورې اړوند بولي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې ویلي چې پر بحرین به هغه 19F-14 الوتکې وپلوري چې د اوباما ادارې پر مهال موافقه ځنډول شوې وه. د اوباما ادارې له بحرین غوښتي وو چې په دې هیواد کې د بشري حقونو په برخه کې باید هڅې نورې هم زیاتې کړي. د امریکا سنا کولی شي دغه موافقه وڅېړي او د تایید په اړه یې رایه ورکړي. په دې اړه نور حال له ملالۍ بشیر اورو.
د ټرمپ ادارې کانګرس ته ویلي چې غواړي پر بحرین 19F-14 الوتکې وپلوري. د اوباما ادارې د بشري حقونو په خاطر دغه خرڅلاو مشروط کړی وو. د تینسی ایالت سناتور باب کارکر د چهارشنبې په ورځ د بهرنیو چارو وزارت د سناب د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل چې د ټرمپ اداره په پام کې لري د الوتکو دغه خرڅلاو تایید کړي. که څه هم د جمهوري غوښتونکو په اکثریت کې دا کار شایي شونی نه وي، خو سنا کولای سي دې موافقې ته بیا کتنه وکړي او د رایو له لارې د پلور لاره ونیسي. د بهرنیو چارو وزارت لومړی ځل کانګرس ته د 4.8 میلیارد ډالر په لګښت د دغې موافقې په اړه د اوباما ادارې پر مهال ویلي وو، خو دا موافقه ځکه وځنډول سوه چې د اوباما ادارې اندېښنه څرګنده کړه چې بحرین د بشري حقونو په برخه کې پرمختګ نه دی کړی. د نوې ادارې دا پریکړه شوې چې د شیعه ایران پر وړاندې د سنی هیوادونو ملاتړ کوي. د واشنگټن میشتې بشري حقونو ادارې کارکوونکی براین ډولی وویل چې د الوتکو له پلور څخه د بشري حقونو د شرط لرې کولو معنا به دا وي چې ځپنې نورې هم وهڅول سي او په بحرین کې بې ثباتي نور هم زیاته سي. سناتور باب کارکر بیا وایي چې د وسلو پر پلور د علني شرایطو ایښودلو پر ځای د متحدو هیوادونو په پالیسیو کې د تغیر غوښتلو نورې اغیزمنې لارې هم سته. د جټ الوتکو سره د پلور په دغه موافقه کې 30 انجنونه، رادارونه، د هوایي دستګاو اړوند توکي او له هوا په هوا کې او له هوا په مځکه د ویشترو مهمات شامل دي. په بحرین کې سنی حکومت ته یو د 2011 کال له مارچ میاشتې راهیسې په دغه هیواد کې ناکراری سوه چې حکومت د شیعهګانو په مشرۍ د ډیموکراټیکو اصلاحاتو غوښتونکي لاریونو مخه ونیوله. د دغه هیواد شیعه مذهب شکایت کوي چې د سنی چارواکو لخوا له حقونو بې برخې سوي دي. بحرین د امریکا ستراتیژیک ملګری هیواد دی او د امریکا 15مه جنګي بیړۍ په دغه هیواد کې ځای پر ځای ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. آزادی رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. دونه به جي شي ودي له صفي الله ستانه دي څخه د مهمو خبرونو لنډي سورو.
د افغانستان دفاع وزارت وی په هیواد کې د رواني جګړې د کابو کولو لپاره افغان ځواکونه لا زیاتو الوتکو ته اړتیا لري. د وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنشن آزادی راډیو ته ویل دا مهال امریکا افغان حکومت ته شاوخوا 150 بیلابیلې الوتکې ورکړي او دا لړۍ همداسې دوام لري. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال وی د شورا د مشر په نشټوالي کې دغه شورا د اجرایه چارو په ګډون له بیلابیلو ستونزو سره مخ ده. د خبره عزیز الله لودین آزادی راډیو ته وکړه. د افغانستان د مدني ټولنو بنسټ او فعالان وی حکومت هڅه کوي د نویو او لویو مسایلو په مدرا کولو سره د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونی ګوتیرس عراق ته ولاړ څو هلته د دب خبره سخت بشري وضعیت لنګدي وڅاري. د امریکا متحده ایالاتونو په هوایی ایالت کې یو فدرال قاضي د کډوالۍ په برخه کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د اجرایي فرمان د عملي کېدو د مخنیوي په خاطر خپل حکم تمدید کړ. او د ناتو سازمان غړي هیوادونو سفیران او د روسیې سفیر نن په بروسل کې د 2011 کال د ناتو روسیې شورا د لومړی ناستې په خاطر غونډ شوي او په بیلابیلو مهمو موضوعګانو بحث کوي.
تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اورئ. اوس هم عباد الله حنانزه سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه چې زه عباد الله حنانزه تاسو وړاندې کوم. له کندهار ولایت څخه د نږدې 55 میلیونه ډالر په ارزښت وچې او تازه میوې بهر ته صادر شوې دي. په کندهار کې د سوداګرۍ خونې مرستیال انجینر عبدالباقی بینا د دغه مطلب په څرګندولو سره آزادی راډیو ته ویلي، که څه هم تیر کال د انګورو د راټولولو پر مهال پاکستان د شاوخوا 20 ورځو لپاره د سپین بولډاک او چمن ترمنځ لاره وتړله چې له امله یې د سوداګرو لسګونه موټرې تازه میوه خرابه شوه، خو بیا هم د تیر کال په لسو میاشتو کې د نورو کلونو په پرتله د میوو په صادراتو کې زیاتوالی راغلی دی. د خغلی بینا په وینا چې د تیر کال په لسو میاشتو کې له کندهار څخه بیلابیلو بهرنیو هیوادونو ته 4,913 تنه وچې او تازه میوې صدر شوې دي. په ورته وخت کې باغ لرونکي هم سا کال نسبت تیرو کلونو ته د انارو او انګورو حاصلات ښه بولي. په ننګرهار کې د کورنیو تولیداتو درې ورځې نندارتون پیل شو. د ولایت ویان ناتوله خوګیانی نن آزادی راډیو ته وویل په دې نندارتون کې په لسګونو صنعتکارانو برخه اخیستې او هدف یې دا دی چې د کورنیو تولیداتو لپاره بازار موندنه وکړي. د دې نندارتون ګډونوال د داشان نندارتونونو جوړول د مارکیټ موندنې په برخه کې اغیزمن بولي او له افغان حکومت څخه غواړي چې د صنعتکارانو ستونزې هوارې کړي. په ورته وخت کې پانګوال او د اصنافو ټولنې مرستیال حاجي عزیز الرحمن عرب پر حکومت غږ کوي چې په دولتي ادارو کې د کورنیو تولیداتو استعمال جبري کړي. د دې وړاندې په کابل او مزار شریف کې هم د کورني تولیداتو ورته نندارتونونه جوړ شوي دي. د خوراکي موادو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن د خوراکي موادو عمده بای په دې ډول دي: یو بوجۍ پاکستانی وړه 1,116 افغانۍ، یو بوجۍ قزاقي وړه 1,130 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجۍ بوره 2,230 افغانۍ، یو درې نیم منۍ بوجۍ وریجې 1,400 افغانۍ او 1,400 لیتره غوړي 1,200 افغانۍ. په کابل کې نن 1 لیتر پټرول تیل 1,530 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل په 2,230 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرفانو د ټولنې د معلوماتو لمخینن افغانۍ د زینو بهرنیو اثرو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر و شپږ افغانۍ یو اویا پوله، یو یورو دوه اویا افغانۍ یو پنځوس پوله، یو انګلیسي پاوند درې اتیا افغانۍ یو شپږ پوله، زر ایرانی تومان ولس افغانۍ یو پنځوس پوله، زر پاکستانی کلداری شپږ سوه نهه ویشت افغانۍ او زر هندي کلداری یو زرو پنځه ویشت افغانۍ. له پاملرنې مو ډیره مننه.
افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به په جون کې د ویسټ انډیز د کرکټ له لوبډلې سره درې ورځنۍ او درې شل اوریزې سیالۍ وکړي. د ویسټ انډیز کرکټ بورډ پرون وویل چې د دوی لوبډله ونتوانېده چې د اتلانو په کپ کې د ګډون لپاره سیالي وګټي، نو له دې امله به د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره شپږ مسابقې وکړي. په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري آشانس رپورټ پور کړی چې جزئیات یې فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د افغانستان او ویسټ انډیز د کرکټ ملي لوبډلې په جون کې درې نړیوالې شل ورځې یا 2020 مسابقې لري او همداراز درې د یوې ورځې نړیوالې او ډی آی مسابقې لري. ویسټ انډیز پرون وویل چې د دوی لوبډله ونتوانېده چې د کرکټ د نړیوالې شورا په غوره اتو ټیمونو کې راسي او له افغانستان سره دغو راروانو شپږو سیالیو ته سترګې په لار دي. د ویسټ انډیز لوبډله په اصل کې د ټي ټوینټي نړیوالو سیالیو اتله ګڼل کېده، خو ونتوانېده چې د روان کال په پنځوس اوره سیالیو کې چې د جون د لومړۍ تر اتلسمې کېږي د ګډون حق خپل کړي. د ویسټ انډیز لوبډله د 2015 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د کرکټ د نړیوالې شورا له اتو غورو ټیمونو ووته. د ویسټ انډیز د کرکټ بورډ مسول رونالد هولډر پرون وویل چې د کارابین ښکلو جزیرو ته د 2020 او ODI سیالیو لپاره د افغانستان د لوبډلې هرکلی ته تیار دي. رونالد هولډر ویلي په هند کې د دواړو خواو ترمنځ 2020 سیالیو ته وکتل سي او په وروستیو کلونو کې د افغانستان د لوبډلې تدریجي پرمختګ ته په پام ویلای سم چې د افغانستان او ویسټ انډیز د سیالیو د لړۍ په پزړه پوري او اغیزناک وي. د ویسټ انډیز د کرکټ بورډ مشر ویلي چې دا سیالۍ ورته مهمې دي ځکه دوی غواړي چې بیرته د کرکټ د نړیوالې شورا په اتو غوره ټیمونو کې راسي. د ویسټ انډیز لوبډله همداراز غواړي چې په 2019 میلادي کال کې د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې چې په انګلستان او ویلز کې به ترسره کیږي د ګډون لپاره خپلې هڅې جاري وساتي. د نړیوال کپ د سیالیو کوربه هیواد انګلستان د کرکټ لوبډله په مستقیم ډول په هوغاتو ټیمونو کې شامل سوي چې د کرکټ د نړیوال کپ لپاره په سیالیو کې ګډون کوي. په دغو سیالیو کې د ګډون لپاره دوه ځایونه تشتي. د دې دوه ځایونو لپاره د کرکټ د لوبډلو په سیالیو کې د غوراوي مسابقې به کال ته په بنګلاديش کې وسی. د ویسټ انډیز د کرکټ لوبډله به د جون په دوهمه نیټه له افغانستان سره د ټي ټوینټي لومړۍ مسابقه لري. په هغه پسې به د دواړو ترمنځ د یوې ورځې نړیوالې سیالۍ یا ODI پیل سي. دا سیالۍ به د ویسټ انډیز په سنت لوشا ټاپو کې ترسره کیږي او د جون په څوارلسمه پای ته رسیږي. د ویسټ انډیز د کرکټ پخوانی کوچ فل زیمونز څو میاشتې مخکې د افغانستان د کرکټ د لوبډلې مشورتي کوچ وټاکل سو او د افغانستان لوبډلې ته یې بریالۍ لارښوونې کړې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د فل زیمونز لارښوونې لاندې د ایرلاین د کرکټ له لوبډلې سره پنځه نړیوالې سیالۍ یا ODI ترسره کړي چې درې وګټلې او د ایرلاین لوبډلې ته یې ماتې ورکړه. افغانانو تیره میاشت زیمبابوې ته هم د ODI په پنځو مسابقو کې ماتې ورکړه او رپورټونه وایي چې دا د فل سیمونز او د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د کوچ لال چند راجپوت تر لارښوونې لاندې د افغانانو د بریالۍ لوبې بیلګه وه. د ویسټ انډیز د کرکټ بورډ مشر ویلي چې افغانانو تیر کال د ټي ټوینټي نړیوال کپ لپاره په ابتدایي سیالیو کې د دوی ټیم حیران کړ، نو دا وار به یې لوبه په زړه پورې وي او د ویسټ انډیز لپاره دا سیالۍ مهمې دي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د افغانستان له قانونو د څار یو شمیر بنسټونه وایي د قانونو په برخه کې حکومت په خپلو کړو ژمنو عمل نه دی کړی. د افغانستان د شفافیت د څار سازمان د عدالت غوښتنې د برخې مسؤل د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې افغان حکومت په ډیرو نړیوالو او کورنیو غونډو کې د قانونو د سکتور په برخه کې د اصلاحاتو ژمنې کړي دي، خو په عمل کې نه دي پیاده کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د قانونو پټرولیم وزارت مسؤلان بیا وایي خپلو چارو کې بریالي دي او په دې وزارت کې خاص اصلاحات ته اړتیا نه لیدل کیږي. نور حال د واصل وصال پر رپورټ کې ورو.
د افغانستان له قانونو نه د سار یو شمیر بنسټونه وایي افغان حکومت د قانونو په برخه کې د اصلاحاتو په راوستو کې پاتې راغلی او د قانونو پټرولیم وزارت نوې رهبري به په دې حقله لاسمایښ ته ستونزو سره مخ وي. د افغانستان د شفافیت د سار سازمان د عدالت غوښتنې د برخې مسول ناصر تیموري د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې د قانون او پټرولیم وزارت نوې رهبري باید هڅه وکړي چې د قانونو په برخه کې د حکومت کړیو ژمنو ته عملي بڼه ورکړي.
اصلاحات متعددی که حکومت وحدت ملی
د قانونو د سکتور په برخه کې د اصلاحاتو په اړه کومې ژمنې چې د ملي یووالي حکومت د بروکسل کانفرنس په ګډون په مختلفو نورو ناستو کې کړي هیڅ یو یې نه دي عمل شوي. د قانون او پټرولیم وزارت نوې رهبري د دې ترڅنګ چې د ملي یووالي د حکومت د کړیو ژمنو د عملي کولو دنده لري همدارنګه د تیرو دوو کلونو پاتې کارونه هم ورته په مخ دي.
ښاغلی تیموري وویل د افغانستان ټول استخراجي سکتور بیړنیو اصلاحاتو ته اړتیا لري او حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. د افغانستان د شفافیت د سار سازمان د معلوماتو له مخې له یو کال څخه ډېره موده کېږي چې د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د یو باصلاحیته مشر له تشې سره مخ ده چې له امله د افغانستان د قانونو په برخه کې ستونزې ډېرې شوي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غنی د یو حکم له مخې میرمن نرګس نهان د قانون او پټرولیم وزارت ته کاندیده کړې خو ناصر تیموري وایي که میرمن نهان د ولسي جرګې لخوا تایید شي نو ډېر کارونه یې په مخ کې دي. سمو د وړاندې اروپایي ټولنې هم له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د قانونو د غیر قانوني کیندنو مخنیوی وکړي. ولسمشر مڼې بیا د اروپایي ټولنې د وروستۍ اعلامیې په غبرګون کې وویل چې د قانونو په قراردادونو کې د یو لړ ستونزو له امله د ملي وحدت حکومت هیڅ قرارداد تر هغه نه لاسلیک کوي چې په اړه یې هر اړخیزې څېړنې ونه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت مسؤلین بیا وایي چې په دغه وزارت کې خاصو اصلاحاتو ته اړتیا نه لیدل کېږي او غیر قانوني کیندنې یوازې په نامنو سیمو کې دي. د دغه وزارت ویان ذبیح الله سروري ازادي راډیو ته وویل چې د قانون او پټرولیم وزارت ټولې چارې د قانون سره سمې پر مخ سي او د اصلاحاتو په برخه کې هر ډول اندېښنې بې ځایه دي.
په ننګرهار کې نن د نارنج ګل دودیزه مشاعره او میله پیل شوه. د دې مشاعرې او میلې د اهمیت په اړه اجمل تورمال لیکوال او شاعر پیر محمد کاروان سره مرکه کړې ده. ښاغلی کاروان په پیل کې د دې مشاعرې په اړه وویل
ډېره ښه خبره ده، یعنی د ژبې دپاره، د ژبې د بهیرونو، د ژبې د پیاوړتیا دپاره دغسې مشاعرې، بیا دغسې دودیزې مشاعرې چې په هغه کې په سلګونو شاعران، د نظر خاوندان، لیکوالان، کره کتونکي راځي، ژبې ته ډېر څه رسېږي. که موږ تاسې فکر وکړو کوزه پښتونخوا کې دغه پښتو ژبه چې هلته رسمي ژبه نه ده، یعنې په د دولت د حکومت ژبه نه ده، مګر دغه هلته همدې مشاعرو ژوندی ساتلې ده. همدغه رواج یعنی د مهاجرت نه وروسته دلته هم ډېر دود شو، که څه هم مخکې له مهاجرت نه هم وو، خو اوس ډېر پیاوړی شوی دی. زما په نظر باندې یعنی په لسګونو لیکوالانو شاعرانو پیدا کړي دي همدې غونډو، همدې مشاعرو. نو زما په نظر باندې دغه د نارنج ګل دودیزه مشاعره هم ډېر رول لرلی شي، او دا خو ډېره ښکلې او ښایسته په دې هم ده چې ډېره سابقه لري د پخوانه، یعنی هم د ظاهر صاحب د اوبخې دغه له وختونه، د اوسان د وختونو نه دې وطن کې روانه ده، اوس تر اوسه پورې روانه ده. نو اثر یې ډېر ښه دی، خدای دې وکړي چې په ښه فضا کې وشي، په امن کې وشي، ښه شعرونه پکې وویلی شي، او بندیز نه وي په شعرونو باندې، او
بلې کاروان سه بوتره په خیم دې موضوع ته ما اشاره کوله چې په خو دغه شیرونو باندې بندیز نه و، دغه مشاعره به چې و د آزاد و، هر چا به چا ډول شیر ویلو، خو په دې روسیو کې فکر کوم چې ډول سانسور رامنځته شوی دی. ساس په نظر دغه مشاعری باید آزاد وي، سانسور یې څنګه خې تر سره کېدلی شي؟
نو سانسور خو په کار نه دی په شعر او په هنر کې. خو بیا داس خبره ده چې نو د شاعری هم دغه صدا تاسو ته پته ده چې یعنی هر څوک پښتو ژبه اسانه دا په پښتو کې په اسانۍ سره وزن او قافیه او ردیف دغه خو تیارېدای شي، مګر هغه په شعر کې دغه څه باید وي چې هغه کې یو تغزل هم وي، شاعرانه ښکلا هم پکې وي، د دې تر څنګ باندې یو توحید او سپکاوی هم پکې نه وي، د وطن د مینې خبرې که پکې وي، د یو ښه پیام که پکې وي، هغه خو لا نور لا نور، مګر داسې چې یا کرکې راپاروي یا فاصلې راولي یا هسې شعاري خبرې، هغه نو هغه خو نو بیا خیم نه دي زما په نظر باندې. یعنی هغه کلام په شاعرۍ باندې، په لفظونو باندې بندیز خو بیخي بده خبره ده. خو دغه سنس هم باید نه وي چې دا چې په پښتو کې په اسانۍ سره هر څه وزن او قافیه او په اصطلاح منظوموالی راتلی شي په اسانۍ سره،
نو خیال او فکر او شاعرانه والی تیم باید پام وشي.
بله کاروان سے پخوا د نارنج ګل مشاعره پنګرار کړه ورسره غینه نورو ولایتونو ته هم د مشاعری وغځیدې مثلا مڼه ګل سنزل ګل انار ګل فکر نه کوي په دغه نوم کې ډول کلیشي انتخاب استفاده شوی دی
ولا دا خبره خدا استاد خبره بزاید د خنوم پیدا کول هم ډیر مشکل دي ځکه چې هغه مثلا هغه موږ تاسو ته ښکلي ښکاري هغه څه ډېر تکرار شوي دي اوس دغه د ستوره سپوږمیو مثال ګل والسو یعنې د ښایسته نومونه دي مګر د ډېر تکرار له وجې نه کلیشه شوي دي په نوم کښې ډېر پام پکار ده ډېره توجه پکار ده ساده نوم دي وي خو چې یو ښه نوم وي په اصطلاح یو ښه هغه ولري یو ښه لیدلوری ولري دغسې کلیشهیي نه وي یو نوی وي پاسانی آسان نوم دی بی خود چید بیر کلیشهی نوی اونو دا نمونه دا خبر اصلا دا چی یعنی نمونه تکرار شوی دی کلیشهی شوی دی خو خیر بیا هم یعنی آغا را غندی دل چی پا هر نوم وی زبی تم گتل لری او پا دی حالاتو کسی زمونگو تاسی دا وطن لردیر زلیل و لردیر یو غمجن حالت سر مخ دی نو یو خواگه خبره هم اثر لره شی بزرونو بانده لبزونو که اخلاص وی لا آغا خلاق اثر لره شی
مخک شاعر او لیکوال پیر محمد کاروانو چې په ننګرهار کې د نارنج ګل مشاعري او میلې په اړه له ازادي راډیو سره خپل نظر شریکو وړاندې په خپرونه کې 19 پروګرام کور کله هم خبرېږي خو اوس د عرب لیک اړوند یو موضوع راخلو عرب مشران وایي دوی چمتو دي چې د اسرائیل او فلسطین د کړکېچ د پای ته رسولو لپاره د سولې پلان ترتیب کړي له دې سره یو ځل بیا د دې امکان پیدا شوی دی چې عربي هیوادونو به د فلسطیني دولت د رامنځته کېدو په بدل کې له اسرائیل بشپړې اړیکې ټینګې کړي په دې اړه تفصیل له اجمل اندورو
د چهارشنبې په ورځ په اردن کې د عربي مشرانو د یوې ورځنۍ کلنۍ غونډې په پای کې عربي مشرانو یو وار بیا پر خپل هغه تعهد ټینګار وکړ چې غواړي د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې جدي او مؤثرې خبرې پیل کړي دوی هوډ څرګند کړ چې د دوو دولتونو د حل لارې پر بنسټ به د دې کړکېچ د هواري لپاره یو مشخص مهالویش تعقیب کړي د عربي ټولنې مشران په داسې حال کې خپلو کې غونډه کوي چې ټاکل شوی په راتلونکي اونیو کې د عربي نړۍ ځینې مهم مشران په واشنګټن کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري د اردن پاچا عبدالله د مصر ولسمشر عبدالفتح السیسی او د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس په دې سرمشریزه کې سره وکتل څو په سپینه ماڼۍ کې له لیدنو کتنو مخکې خپل دریځونه سره همغږه کړي د اردن د بهرنیو چارو وزیر ایمن صفادي ویلي دا سرمشریزه د دې څرګندونه کوي چې عربي نړۍ غواړي د ولسمشر ټرمپ له ادارې سره د فلسطین او اسرائیلو د دوو دولتونو د حل لارې پر سر د خبرو لپاره کار وکړي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نړیوال استازي جاسون گرین بلاټ د دې سرمشریزې ترڅنګ د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره کتلي نوموړي همدارنګه د اردن مصر او قطر د بهرنیو چارو له وزیرانو سره هم خبرې کړي نوموړي عربي مشرانو ته ویلي ټرمپ باور لري چې د اسرائیلو او فلسطین ترمنځ د سولې توافق ممکن دی او د سیمې او نړۍ لپاره یو مثبت اقدام دی ولسمشر ټرمپ د منځني ختیځ په اړه زدو نقیص څرګنده ولیکړي د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال نوموړي هغه مهال عرب مشرانو غوسه کړل چې ویل دا به په اسرائیلو کې د امریکا سفارت له تلبیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړي خو وروسته ولسمشر ټرمپ داسې وښوده چې چمتو دی د دوو دولتونو د حل لارې یوه متبادله حل لاره قبوله کړي له دې وروسته نوموړي دا دواړه امکانات کم اهمیته ګڼلي او داسې وښودلی چې غواړي د سولې یو توافق ته په رسېدو کې منځګړیتوب وکړي د عربي مشرانو په دې غونډه کې د 2002 میلادي کال د عربو د سولې پر هغه وړاندیز هم ټینګار وشو چې وایي که چیرې اسرائیل د فلسطیني دولت د جوړولو لپاره نیول شوي سیمې بیرته خوشې کړي عربي هیوادونه به له اسرائیلو سره اړیکې یادې کړي د اسرائیلو د استخباراتو وزیر کاتس د فلسطینیانو مسله مهمه بللې خو ویلي دي د عربي نړۍ مشران باید په سیمه کې ځینې نورې مسلې هم هیرې نه کړي نوموړي په دې برخه کې په سیمه کې د ایران ښکېلتیا داعش او په سوریه عراق یمن او لیبیا کې روان وضعیت ته اشاره کړې
کور کله
درنو اوریدونکو ستړي مشي ودونو او نورو شخصي مفلونو کې پراته لدی چې مقابل لوري خبر وي عکس اخیستل او فلم برداری کوم ستونزې رامنځته کوي
عکسونه بازار ته راوتلي دي چې هغه د ډېرو محرمو د مراسمو فلم برداری او عکسونه دي اجتماعي جرم دی شخصیت کشی دی او فامیل ته
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
نن ام دا موضوع چلو پورسته شی بو کې تمسی جوړ هم چم چوي زما فرشتي مرسل ملتي او کړی من دوستانو نن سبا کمرې او کمره لرونکي موبایلونه دومره ډېر شوي چې له وړو ماشومانو سره هم وي، خو کاش چې دا کمرې او موبایلونه سم کارېدلی. په اکثره نورو هېوادونو کې چې کله کوم نوی شی د خلکو په واک کې کېږي، نو لومړی ځان د هغه شي د کارونې په فرهنګ پوهوي، خو له بده مرغه په افغانستان کې بېده خبره نشته. اکثره کسان کمرې او موبایلونه اخلي، بیا چې د دوستانو ودونو او نورو محفلونو ته ځي، پټ او ښکاره عکسونه اخلي او فلم برداري کوي، چې دا کار په حقیقت کې د یو کس په شخصي حریم تیری دی. په پیل کې د کابل اوسېدونکې مریم او څو تنه نورو
یو څو ورځې مخکې د ما د خوریي واده وه، لاړلو هماغه واده کې د مونږ یو خپلوان جیکسو جلۍ وه، دوی اتکه وه، دا یې ټول مکمل فلم برداري کړی. بیا وخته څه دیدی فکر سو جیکسو هماغه یې تی نه پاک دلیتې کړ، دا هغه موبایل نه یې ډېر جنجالونه په دې وسو، څه ولې دا داغه که دوی ومیری څه داسې نیسي چې دا باندې وځي او ټول خلک یې وګوري. نو پاتې څو ورځې مخکې سالګره وه، همدغسې ګردېدل سره بیا په همدې کې فلم برداري کړی، هغه لاس په لاس دغه ټول موبایلونه ډک شوي. خو دا هغه څه پوسي چې دغه نفر دا ویستلی دي، ما کنه
سوزلې زی د کمرې مخې ته راوړې وم، فامیل هم ناستو. کله چې زما تصویرې سوزلې مخې ته راوړو، نو مور پلار مې هغې د باندې هم تاثیر کړی و چې څنګه، یعنی مثلا دومره خلکو نه چې ګډون یې کړی ستا تصویرې مخې ته راوړې.
کوم عکس نه پیغام د کوم زینه اخیستل شوی، هغه د خپل ملګری زورول د پاره د عکس ورکړو چې ته څنګه د خزو سره خبرې کوي. نو هغه چې کله د عکس لیدل، نو ماته ویس نو مې په وخت کې ستا سره کیمرا مې ما سره کیمرا ما ستا سره مکسونه وسیله وینه، هغه د انټرنیټ ته څنګه ورکړي او خلکو ته څنګه ورکړي، مې ما خو چاته نه دی ورکړي، وای په انټرنیټ کې زما اوس د عکس زه خبر نه، هغه خبر نه عکس ورکړ شوی. بیا بل اخر چې پښتنه شو، هغه هم د کوم بد نظر نه نو ورکړي، ولی دا هم بد خبره ده چې ته چانه اجازه ونه خستل شي د هغه عکس انټرنیټ ته ورکړي، په خصوص د سیاست.
د ځینو کسانو په نظر هغه کسان بې اجازې عکسونه اخلي چې کورنۍ تربیه ضعیفه وي. د پغمان اوسېدونکي دي نه وایي چې هغوی په دې کار سره ځان بې شخصیت ښیي.
په محفل چې زو هر نجلۍ د محفل کې داسې رقص کوي، همدا لپاره ټول راځي په موبایلو کې فلم برداري کوي، او داسې ډېره بده ده کنه. زما ټول فامیل چې دا قیت هم درد قیت هم چې نه وي، همداسې آزاد شوي ډېره بده ښکاري کنه. یو بیګانه راشي او د دې رقصونه او داسې شخصي معاملاته د دې فلم اخلي کنه. محفل وه او زما ورور ولیدله چې بل چا په خپل موبایل کې فلم برداري کوي، او ماته وایي چې زه راشه دې ته وایي چې دا فلم برداري کوي ځه. او داسې محفل پات شو، از ما ورور ډیره خپه کیږي به زو کورته نزاکته ډیر بده ده. دا هر څوک چې تعلیم ولري د تربیه فاميلي د شاو د هیڅ وخت بده کار نه کوي. امدا چې دا بیا خپل خلق داسې په موبایل چې اخلي او د کیمرا ولیدل جواز سمره د کیمرا لرم داسې ده، او دا فیسبوکونه چې دا ولیدل ټول فاميلي ده عکسونه د انجلی مجلس کې دا ټول عکسونه باندې راځي.
د خصوصین کې میګول وای چې د خپل ډیر زله د ملګرو په موبایلو کې په ودونو کې د میرمنو اخستل شوی عکسونه دلی د دې په وینا د عکسونو داسې وخت اخستل شوی چې خځې خبرې شوی هم ندی.
د ښځو عکسونه خو هر یوه موبایل کې وي. پښتانه کله وکړي خبر اخري تاریخ ته ورسي وشه بیا ځانې بدی سره کوي، جنګونې سره کوي، کنه په جنجال سره ووخت یا یول یا بل ول پیګیان ته خبرانه ته نو بیا کس مسل پردې خځې عکس انر دې پر دا ډېر شانه خبر د خځې عکس ته ویلی وبس لکه اوس زیبل چا سپک وکن کنه مو تر سره ته ضرور سپک کسي.
احمد چاوردک چې په باغ بابر کې د امنیتي چارو مسول دی وای، په لومړي سر کې د هغه کسان محفل ته نه غوښتل کېږي چې په پوره توګه نه پیژني. بیا که کومه کس یا فلم بیرون وځي، کورنۍ دې دا موضوع ډېره جدي نه نیسي، ځکه په اوس وخت کې دا امکان نه لري چې ټول عکسونه او فلمونه دې پټ وساتل شي.
داسې فلمونه راوتلي دي او داسې عکسونه بازار ته راوتلي دي چې هغه د ډېرو محرمو د مراسمو فلم برداري او عکسونه دي. یقینا چې وي خو زموږ له دود دستور او فرهنګ سره دا مطلقاً په ټکر کې دي. بیا د ښځو د ودونو د مراسم مو فلمونه بازار ته رايستل د ډیرو ظالمو کار دی. واده واده دی، په واده کې به حتما ساز بوي، ګډا بوي. همغه یو عام متل دی د پښتنو، وای مړی په جړه او واده په ګډا خخ کاریږي. د دواړو طرفو د مسؤلیت دی، هم د ناوې دی طرف او هم د زوم دی طرف. اوغوی باید کشران دغه نوی ځوانان کوم چې د ټولو په لاس کې موبایلونه دي او کمرې دي، اوغوی باید ډیر کلک کنټرول کړي. هغه څوک باید د ښځو سالونونو ته داخل نشي کوم چې هغه د فامیل ډیر نږدې ورور او یا فرزند د ورور پشان باندې نږدې محرم کسان دي. دا یو جهت و چې ان باید مدیر جدي او دقیق دی مسلې ته متوجه وسه. دوام جهت دی قضیه دا دی چې اوس تومره ډیر د حساسیت وخت هم نه دی چې مو د فلم په مورد یا دی عکس په مورد باندې نه باید کورنۍ خوځه پدې کې ګناګار و بولی. ممکن نه دی چې د یو خځې عکس ته د په خوا پشان باندې پټ وساتل شي. کامرا، موبایل، کمپیوټر، انټرنیټ د خلکو ورځنی ژوند ګرځېدلی دی. بناً هغوی کې عکس اخیستل کیږي او دا عکس بالاخره بازار ته وزي یا د عکس خپلو خپلوانو ته لیږل کیږي. یوازینی توقع او آرزو غوښتنه زما له فامیل نه دا ده چې فامیلي مجلسونو کې باید دوی حساس واوسي. هغه څوک چې وینې پیژني هغه باید په دې مجلسو کې اشتراک ونه کړه تر څو چې د دې ناروا کار نه بازار ته جلوګیری وشي.
احمد شاه وایي چې دوی په خپل باغ کې هم له دې ستونزې سره ډېر مخ کیږي. کله چې کورنۍ میلې ته ورځي له لرې ځایونو نه نارینه د هغوی عکسونه اخلي او فلم برداري کوي.
فرزند په داسې ورځو کې به چې ازدحام و بیروبار به فوق العاده ډېر و. ځوانان سره موبایلونه دي. دوی به ظاهرا په دې عنوان باندې زه په ټلیفون کې خبرې کوم، در حالې چې هغه به ټلیفون دوی و فامیل ته متوجه کړی و. له دې موضوع سره موږ په جدي توګه باندې برخورد وکړئ. هیڅ چا ته اجازه نه ورکو، ګرچې موږ ډېر مثالونه لرو په دې مورد باندې کوم چې ځوانانو د فامیلونو فلم برداري کول او عکسونه یې اخیستل او وروسته د فامیلونو مابینځ کې به شخړې او جنجالونه راپورته کېدل. کله چې داسې مثالو سره موږ متوجه کیږو، اولی برخورد زموږ دا دی چې د فامیل ته نظر لاندې د موبایل مربوطه فلم او یا عکس ډیلیټ کوو. که هغه چپ ولري مکمل چپ تخریبوو. اجتماعي جرم دی، شخصیت کشی دی، و فامیل ځورول او فامیل تر فشار لاندې نیول دی. طبعا عکس خود زړو ښځو څوک نه اخلي، خود ځوانو نجونو عکس اخیستل کیږي. دا دغې فامیل په ضد باندې استعمالوي. دی هلک جرم کړی دی، ناروایی کړی دی، خراب کار یې کړی دی او دغو د تندې په خاطر، دغې د اصلاح په خاطر باندې چې هغه متوجه شي چې په جامعه کې هر څوک خپل حقوق لري، د ښه کار مقابل کې پاداش او د بد کار مقابل کې مجازات موجود دي. دا د یو اسلام په ذریعه باندې حوزې ته معرفي کوو.
یو خو یو شمېر کسان قصدي د ښځو عکسونه اخلي، بیا یې په یو ډول نه په یو ډول نورو ته لیږي. بل دا چې د ځینو کسانو موبایل نه ورکیږي، د چا لاسته چې ورځي نو کورني فلمونه او عکسونه یې خپرېږي. د حبیب الله په نظر ښه دا ده چې په موبایل کې هېڅ عکس ونه اخیستل شي او فلم برداري هم ونه شي.
کارګر را سره کار کوي او د هغه موبایل همداسې د کور عکسونه باسلی وو، هغه نه کې صبر واله او جب بل ورځ نیټ کې ما خپل څه وکتل، دا د کورنۍ او څو عکسونه هغه ما خپل ول نه داخ کار ده. که نور هر څه خو داسې اثر دا کس دا خنه ده، هیڅ نه ده په کار نو فرزن ما وباسو دا کس سبا د ما ورور یا د ترزو یا تر دا مانه موبایل روښه هغه خو ګوري کنه، یا د ما وي قومي ما ته پسته پیغام نه جوړیږي. نو هیڅ کله نه ده په کار چې دا کس سړی ځان سره وساتي د موبایل کې کوژدو کې دغه کیسو کې کیږي. اوس ما سره خپل موبایل کې حاضر شته ده، د ایران و خشه نیمشهر کې د هغې غونډه په لمبارداري ما سره ده. ما له کمپیوټر والا اچولی، ما خو خپله نه ده کړی کنه، خو هغه کمپیوټر والا مثال بل سړی به ورته راوړي، دغه به تېر کړی دی نه، خو همدغسې به کمالک کړي یا کوم چا چا کړي خو کړي دي. دغه د کور غونډه راز هغه د مونږ ته ښکاره شو، خو که زه نه پېژنم بل خو به داسې کسې سې وخو پېژني کنه. ما ویم دغه ته چې څه شوه، ته څه اوس فلمبرداري وکړې ته راځې میمري کارت ورکې دی کمپیوټر والا ته، ما خو اتمن کمپیوټر ته وړي کنه، څه ته پکې نوټس اچه، خو هغه بل ته لېږي بل ته لېږي، همدغه نه غټېږي. ته که څومره کوشش هم وکړې اتمن موبایل کې پاتې کېږي نو ښه کار نه ده، بېخي په کار نه ده. چې سړی موبایل اول سب وکړي بیا کمپیوټر ته، نو کنه سب نه ده په کار چې دی کې انسان ډېر کورو کې دی هر چېرته سې ودو کې وګورم نو فلمبرداري هم کېږي، خو هغه هم ښه نه ده. ولې ډېرو ځایونو کې وتې دي، خو همدغې نه وړې خبرې نه غټه خبره جوړه کېږي.
اوس تمثیلي ټوټه ورو په تمثیلي ټوټه کې د کسانو پاکله خبرې شوې چې د بوټونو ښایست ته ګوري، خو دې ته یې پام نه وي چې په هغو کې بیا ګرځېدلی نه شي، پښې وهي.
خورج را سکینه څه شوه؟
تا خو واده وسره کړی، باید وختي را رسېدلی وای.
درې زه راغلم هغه نه در رسېدلی.
او دا د چای دې مو څه شوه؟ دا د ناستې مجلس مو مکې سره تاسې بخي سودا سو ورته خیریت خو به وي چې دا ولې نه در رسېدلی او لیرې هم نه ده. توکل پر خدای.
سلام علیکم.
هغه در راغله. وعلیکم.
خورې لږ وسلین خو را وړه.
خیز به څه پېښه ده؟
اوه پښتنه مکوه. وی وی
ولې څه خبره ده؟ ما باندې تاکید کوي چې زه راځم خپل بیا نه راځي.
او سړی ته مست یې مس زما پښې دواړه توس وې
بېخي موږ سودایي کړو څه پېښ شو
خورې یو ساعت کېږي چې په دغه لار باندې را روانه یم کله درېدم کله راکلم
ولې موټر خو نه یې چې رابندان کې په پاتې او په ځان راغلي
موټران به ډېر و
نه خورې څه درته وایم دغه میراث بوټونه مې پښو کړي وو هغه مې په دو پنجو کې تنګ و ټولې ګوتې مې سرې تڼانکې سوې
په
هماغه ورځ نه ورته وې خورې چې پښه کې دې ښه وګوره چې بیا وروسته شکایت ونه کړې خو چاته وای
اوس نو پښه کې دې جوړ نه دي څنګه
نه پښو کې مې جوړ دی خو دغه پنجو کې مې تنګ دي دا ګوتې مې ګوره دا ټولې تڼاکې سوې
نو په هماغه ورځ به دې نه اخیستلی په دوکان کې دې وملیدله
او خورې څنګه مې کړې وای ډېر ښایسته و ډېر مې خوښ سو
پښې دې څنګه دې خوښېږي دې اوس
سړیه چوپ سه تا ته خو خدای یوه خبر درکړي ته نو بیا شروع یې
وم نو ولې یم داسې بوټ اخیستې خدای دې انصاف درته درکړي
خورې دی لومړی ځل نه دی یو ځل مخکې هم همداسې بوټونه اخیستي وو
سړی هغه خو مې واده ته اخیستي وو ته نه حق و ناقه خبرې مه کوه
خو هغه دې واده ته اخیستي وو کار چې ته یې اخیستي وو خو پښې دې همدغسې زخمي کړې که نه کړې
ګوره وروره زه یوه خبر درته کوم دا وایي ښه پر موج برابر دي
تا خو ما ته ویلي وو چې دلته راشه بیا د دې ځنه زوی ګلمینې کره اوس دې څنګه کړم په شاړې بوزم
څه درته وایي په پښو خو ته نه شې تلی پر وزو دې بوزي
دواړو ته خدای خبره در کړه ولې چپلقې به پښو کړم
چپلق کتلی شي
او
تک ته خو بیا نه پاتې کېږي
او هم چپلقې خو به زه ورکړم او دا موج به بیا څنګه کوې هلته به بیا څنګه ښکاره کوې چې داسې ښایسته بوټونه لرم
الا خورې بس کې نوزکې مې مه ځوروې دا وارې مې بد کړې دي بل وارې داسې بد نه کوم بل وارې به دونه